دا مشال رادیو دا دا محل په پیښور کې سهار نه او په کابل کې اتنی بجی دی. په دې خبرونه کې سلام پښتونخوا نومي کې زپامیر ساحل درته پکې هر کله وایم. اوریدونکو په دې خبرونه کې د سیمې په اړه د ځینو رپورټونو ترڅنګ له تاسو څخه ستاسو د سیمو او د کلیو او بانډو او د چم گاوند مهم خبرونه او تازه خبرونه اورو. د دې لپاره مې درته پر فیسبوک باندې پوسټ لیکل دي. وروسته به په ټلیفون، وایبر او سکایپ هم را سره رابطه کولای شئ. خو تر هر څه مخکې د دې محل خبرونه. په کراچۍ کې د قومي اسمبلۍ د څوکۍ لپاره د پرونیو انتخاباتو پر مهال په نښتو کې یو کس وژل شوی او دولس ژوبل دي. د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان د تیلو بیو زیاتېدو پر ضد د اتوار پر ورځ د پراخو مظاهرو اعلان کړی دی او کیف ته د ورغلیو څلورو اروپایي هیوادونو مشرانو ویلي اروپایي ټولنه د ورګډېدو لپاره د اوکراین د نوماندۍ ملاتړ کوي. بشپړ خبرونه. په کراچۍ کې د قومي اسمبلۍ د 240مې حلقې د زمینی انتخاباتو پر مهال د بیلابیلو سیاسي ګوندونو د پلویانو ترمنځ په نښتو کې یو کس وژل شوی او دولس ژوبل دي. پولیسو بېګار رسنیو ته ویل چې په ژوبلو کې د صوبایي اسمبلۍ پخوانی غړی او د پاک سرزمین ګوند سیاستوال افتخار عالم هم شامل دی. د کراچۍ د جنا روغتون مشر ډاکټر شاهد رسول بېګار رسنیو ته وویل د یو کس مړی وروړل شوی او ژوبل کسان په مرمیو لګېدلی دي چې درملنه یې روانه ده. هلته د سند اعلی وزیر مراد علي شاه پولیسو ته امر کړی دی چې په تاوتریخوالي کې د ککړو کسانو ضد کار روایي وکړي. په عین وخت کې د کراچۍ انتخاباتي کمشنر سید ندیم حیدر ویلي دي چې د پرونیو انتخاباتو له نارسمي او غیر حتمي نتیجو سره سم د قومي اسمبلۍ څوکۍ د متحده قومي موومنټ پاکستان نوماند ګټلې ده.
محمد ابو بکر لس زرا شپک سوا او دریتیا اوټونا اخستی او کامیاب شوی او د ټیل پی شهزاد شهباز لس زرا شپک سوا او اتلس اوټونا اخستی او په دویم نمبر راغلی.
خود تحریک لبیک پاکستان مشر سعد حسین رضوی بیگا په کراچۍ کې د خبری غونډې پر مهال تور پورې کړ چې په انتخاباتو کې درغلی شوی ځکه یې نتیجه نه مني. د کراچۍ د کورنګي حلقې د قومي اسمبلۍ څوکۍ د روان کال په اپریل کې د متحده قومي موومنټ د سیاستوال اقبال محمد علي خان د مړینې له وجې خالی شوی و. د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان د تیلو د بیو زیاتېدو پر ضد د جون پر 19 د پراخو احتجاجونو اعلان کړی دی. نوموړي بیګا ماخوستن پر خپل رسمي ټویټر په ویډیوي بیان کې ویلي دي چې د تیلو په نرخونو کې د لوی زیاتوالی به د ټولنې د ټولو طبقو په ځانګړي ډول مزدورانو، بزګرانو او تنخواه اخیستونکو لپاره د سختو مشکلاتو لامل شي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت د جون پر 15 د شاوخوا یوې میاشتې په موده کې په دریم ځل د تیلو بیه لوړې کړي. له دې سره په هغه هیواد کې د یو لیټر پټرولو بیه شاوخوا 224، د ډیزلو نرخ څه د پاسه 230 او د خاورو تیلو بیه 211 روپۍ ته رسېدلې ده. عمران خان په خپله وینا کې زیاته کړه چې دومره زیاته ګرانی په پاکستان کې د ده په وینا هیڅ کله نه وراغلې، ځکه اړینه ده چې پر ضد یې د ده په وینا سوله ییز احتجاج وشي. د پاکستان ائتلافي حکومت د عمران خان د څرګندونو په غبرګون کې څه نه دي ویلي، خو وزیر اعظم شهباز شریف پرون د تیلو بیو تر لوړېدو وروسته پر ټویټر په بیان کې ویلي ول چې د ولس له مشکلاتو خبر دی او له دې پرته یې بله لاره نه لرله، ځکه چې د تحریک انصاف حکومت د پیسو له نړیوال صندوق IMF سره د پور موافقه کړې وه. IMF تیر کال تر هغې وروسته پاکستان ته د 6 ارب ډالرو د 3 کلن پور د قسط ورکړه ودروله چې هغه هیواد یې د شرطونو په پوره کولو کې پاتې راغی. د پیسو نړیوال صندوق پر اسلام آباد ټینګار کړی چې پر تیلو او انرژۍ د رعایت ختم کړي. د مالي چارو وزیر مفتاح اسماعیل وایي د تیلو د بیو لوړولو پریکړه یې د IMF د پور پروګرام بحالۍ لپاره کړې ده. د قبایلي سیمو سیاسي مشرانو او فعالانو ویلي دي چې په خیبر پښتونخوا د ورګړېدو پر وخت د شویو ژمنو پوره کېدو لپاره تحریک پیلوي. دوی پرون د پېښور د خبریالانو په مرکز کې د جرګې پر مهال وویل چې د پرمختیا او ځایي خلکو ته د کار موقعو برابرولو په ګډون د ټولو غوښتنو تر پوره کېدو پورې به هلو ځلو ته دوام ورکوي. تر جرګې وروسته د خیبر سیاسي اتحاد مشر شاه فیصل اپریدي مشال راډیو ته ویل په قومي اسمبلۍ کې د قبایلي ضلعو د څوکیو شمیر کمېدو مخالفت کوي او دا چې اوس مهال د صوبې صوبائی اسمبلی لپاره روانه حلقه بندی هم ورته د منلو وړ نه دی. د خیبر پختونخوا د واکمن ګوند تحریک انصاف سیاستوال او د صوبائی اسمبلی غړی محمد شفیق قپریدی وایي د جرګې او شمیر غوښتنې سمې دي او دوی هم په قامی اسمبلی کې د قبایلو د څوکیو د کمولو مخالفت کوي. دوی ویل د قامی او صوبائی اسمبلی او څوکیو د سم شمیر لپاره تازه سرشمیرنه اړینه ده چې پته ولګیږي چې د قبایلي ضلعو اصلي آبادی څومره ده. هلته انتخاباتي کمیشن د می پر 1 د نویو حلقه بندۍ او نوملړ خپرولو پر مهال ویلي ول چې د جولای له لومړۍ نیټې څخه د هغې میاشتې تر پای پورې د اعتراضونو اورېدنه کوي او بیا به په اګست کې وروستی فهرست خپروي. او د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون له خپل اوکراینی سیال ولودیمیر زیلنسکی سره تر لیدو وروسته ویلي دي چې د هغو څلورو اروپایي هیوادونو مشران چې پرون کیف ته تللي ول په اروپایي ټولنې د ورګډېدو لپاره د هغه هیواد د سمدستي نوماندۍ ملاتړ کوي. مکرون پرون په کیف کې له زیلنسکی او د جرمنی، ایټالیا او رومانیا له مشرانو سره ګډې خبري غونډې ته وویل چې فرانسه به اوکراین ته د وسلو د لیږد بهیر چټک کړي چې د هغه هیواد ځواکونه د روسیې یرغل پر وړاندې خپله دفاع وکړی شي. نوموړي وویل په وسلو به په ټرک پورې نښتې شپږ قوي راکټ ویشتونکي توپونه هم شامل وي او زیاته کړه چې اروپایي مشران هر هغه څه کوي چې اوکراین په یوازې ځان د خپل برخلیک فیصله وکړی شي. مکرون پرون د جرمني له وزیر اعظم اولاف شولتس، ایتالوي وزیر اعظم ماریو دراغي او رومانیایي ولسمشر کلاوس یوهانس سره یو ځای اوکراین ته تللی و. زیلنسکی له اروپایي ټولنې غوښتي دي چې هیواد ته د بهیر په لنډولو غړیتوب ورکړي. نوموړي ویلي چې دا کار به بې له پارونې د روسیې یرغل ته د قوي ځواب معنا ولري. ټاکل شوی چې د اروپایي ټولنې مشران د جون پر 23 او 24 په برسلز کې پر دې موضوع بحث وکړي. د خبرونو پای.
سلام پښتونخوا،
د مشال ریډیو لومړنۍ سهرنۍ خبرونه.
دا مشال رادیو د اوزموږ غږ په منځنۍ څپه 625 کیلو هرتز په مشال رادیو ټکای کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن له لارې اوري چې تاسو یې له ګوګل پلی او اپ سٹور څخه ډاونلوډ کولای شئ. او اوس هم ورځو لومړی رپورټ ته. په کراچۍ کې پرون د قامی اسمبلی د 240 حلقې پر څوکۍ د زمینی انتخاباتو پر مهال د بیلابیلو سیاسي او مذهبي ډلو ترمنځ په نښتو کې یو کس وژل شوی او 12 شوبل دي. پولیس وایي په ژوبلو کې د صوبایي اسمبلی پخوانی غړی او د پاک سرزمین ګوند سیاستوال افتخار عالم هم شامل دی. د سندالا وزیر مراد علی شاه د پولیسو مشر ته امر کړی دی چې د تاوتریخوالي په پیښو کې د ککړو کسانو ضد کارروایي وکړي. هلته نارسمي او غیر حتمي نتیجې ښیي چې د متحده قامی موومنټ پاکستان نوماند د قامی اسمبلی څوکۍ ګټلې ده. خو د تحریک لبیک پاکستان مشر بیګا په خبري غونډه کې تور پورې کړ چې په انتخاباتو کې درغلي شوې او نتیجې نه مني. تفصیل د نیاز علی په رپورت کې.
د کراچی په کورنګي سیمه کې د قامی اسمبلی ان ای او 240 په څوکۍ د زمینی انتخاباتو لپاره د جون په 14 نیټه اوټونه واچولې شو. د غیر سرکاري او غیر حتمی نتیجو تر مخه متحده قومي مومنټ دغه څوکۍ په 15 اوټونو کامیابی ترلاسه کړې ده. د سن صوبایي الیکشن کمیشن ندیم حیدر بیگا د جون په 14 د شپې خبریالانو سره په خبرو کې وویل
محمد ابو بکر صاحب متحده قومي مومنټ پاکستان کې
دی وایي چې د ایم کی ایم محمد ابو بکر لس زرا شپک سوا او دریت یا اوٹونا اخستی او کامیاب شوی او د ٹیل پی شہزاد شہباز لس زرا شپک سوا او اتل سوٹونا اخستی او پدویم نمبر رغلے. دا قومی سملائی دا دی سوکی لپارا 15 امیدوارانو برخا اخستی. پا زمنی ٹاکنو کی دا سمی یوازی 8.32% خلکو خپل ووٹ کارولی دی. بل خوابیا دا تحریک لبیک مشر سعد رضوی بیگا دا شپی پا کراچی کی یو خبری غونڈا اکڑا. اوی ویل چې موږ دا نتیجه نه منو، اوټونا دې سر دوباره وشمیرلې شي. موږ په دې څوکۍ ګټه ترلاسه کړې وه خو زموږ سره غلطي شوې. د ټاکنو په مهال د بیلابیلو سیاسي او مذهبي ګوندونو او پلویانو ترمنځ وخت په وخت په انخطو کې یو تن وجلې شوې او 12 نور ټپیان شوې دي. په انخطو کې د سیاسي ګوندونو پلویانو وسله هم کارولې. د جنا روغتون مشر ډاکټر شاهد رسول د دې خبرې پخلی کړي چې وجلې شوی سیف الدین کلیم د لانډي سیمې څخه جنا روغتون ته په مړ حالت کې راوړی شوی و چې په سر یې ګولۍ لګېدلې وي. هغه زیاته کړې چې 12 ټپیان هم روغتون ته راوړی شوی و چې د بدن په بیلابیلو برخو یې مرمۍ یا ګولۍ لګېدلې دي. د پولیسو په وینا په دې پیښه کې د سنې سملۍ پخوانی غړی او د پی ایس پی مرکزي مخکښ افتخار علم هم په دغه نښتو کې په ډزو ټپي شوی چې بیا د کراچۍ یو شخصي لیاقت روغتون ته وړی شوی او اوس هم د درملنې لاندې دی. بلخوا د سن وزیر اعلی مراد علي شاه بیا د دغه پیښو نوټس اخیستی او د پولیسو مشر غلام نبی میمن څخه راپور غوښتی او د پولیسو مشر ته هدایت ورکړی چې چا ته اجازه ورنه کړي چې قانون په خپل لاس کې واخلي او هر څوک چې د ټاکنو په وخت ګډوډي راولي باید زر تر زره ونیول شي. د پاک سرزمین ګوند مرستیال مشر انیس قایم خانی د خبریالانو سره په خبرو کې دعوه کړي چې د زمینی ټاکنو په مهال د ګوند په مشرانو، پلویانو او په دفترونو بریدونه شوي دي. د دوی یو کارکوونکی وجلې شوی دی. دی وایي چې زمونږ څومره هم ټپیان شوي پلویان دي، زمونږ یو کارکون په ډزو وجلې شوی، موږ به د دوی قاتلان ونه بخو. د قاتلانو او د کارکوونکو په ضد په تشدد کې د ککړو کسانو په ضد به د ترهګرۍ مقدمه درج کوو. بلخوا تحریک لبیک پاکستان په پی ایس پی د ډزو تھوڑ لګولې او ویلي دي چې پی ایس پی د دوی یو شمیر کارکوونکي په ډزو ټپیان کړي دي. په کراچۍ کې د دې ټاکنو په اړه د پاکستان تحریک انصاف د سن مشر علي حیدر زیدی په خپل یو ټویټ کې ویلي دي چې د ان 240 کې تشدد دیدل د افسوس خبره ده. یو ځل بیا قانون نافذ کوونکي ادارې په پرامنه انتخاباتو کې ناکامه شوي او الیکشن کمیشن یو ځل بیا خپل نااهلي ښکاره کړي. یاد حلقه ان 240 دغه څوکۍ د ایم کیو ایم پاکستان سره تعلق لرونکي اقبال محمد علي خان په مړینه خالی شوی وه او اوس په دغه څوکۍ د ګټلو لپاره د 15 کاندیدانو ترمنځ مقابله وه. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال ریډیو د جمعې ورځې 19 پروګرامونه
د مشال ریډیوي مجله
پلس نیمو بجو،
هارون باچا هنری گڑے
په یو بجا،
تان دیہیلے
په دو نیمو بجو،
روخانہ مستقبل
په پاوکم درو بجو،
حجرا
په دری نیمو بجو،
د ځوانانو غږ
په سلورو بجو.
د قبایلی سیمو سیاسي مشرانو او فعالانو پروند په خبر د خبريالانو په مرکز کې وجرګه وکړه چې پکې په خیبر پښتونخوا د قبایلو تر ورګډېدو وروسته پر ستونزو خبري وکړي. د جرګې یو ګډونوال او د خیبر سیاسي اتحاد مشر شاه فیصل افریدی مشال راډیو ته ویل څلور کاله مخکې چې قبایلی سیمه په خیبر پښتونخوا ورګډېدې نو ورسره ژمنه شوې وه چې د قومي مالیاتي کمیشن له پیسو څخه به 3% قبایلي ضلعو ته ورکوي، خو دا کار تر اوسه نه دی شوی. نوموړي ویل همداراز انتخاباتي کمیشن پریکړه کړې چې په قومي اسمبلی کې د قبایلو څوکۍ کمې کړي. د خیبر پښتونخوا د واکمن ګوند تحریک انصاف یو سیاستوال وایي د جرګې یو شمیر غوښتنې سمې دي، خو د قومي مالیاتي کمیشن پر موضوع سیاست روان دی چې هغه ناسم کار دی. فرهاد شینوار تفصیل لري.
د جون په 14 نیټه په پیښور پرس کلب کې د ګرینډ قبایلی جرګې په نوم غونډې نه پس د خیبر سیاسي اتحاد مشر شاه فیصل افریدی مشال ریډیو ته وویل چې د فاټا په خیبر پښتونخوا کې ورګډېدو په وخت چې ورسره کومې وعدې شوې وې هغه پوره نه کړل شوې.
خبره دا شوې وه چې په هغه کې د 1000 ارب روپو پیکې جلان شوی و، نفسي وار کې 3% هغه شوی و، د کالجز یونیورسټو د میډیکل کالجونو او د سکولونو یو غټ نتورک هغه 40,000 نوکرو اعلان شو او پکې او داسې ډېرې خبرې وي چې د غې سبې په علاقه کې یو نوې دور شروع کېده او تر کې یو نوې غزب به کېده. د انزمام چې کم خمه خو هغه موږ له سرګند نشولو او داسې تاجیز کمیټې کې د خبرې اعلان شو جی قبایلو نه مراعات اخلو نه بلکې ورکو به، لہذا د موږ نه خو یو د سینټ مراعات وغستل شو. د قومي اسمبلی سیټونو کې کمای وشول باوجود د غې چې ته 10 سال ترانزیشن پیریډ او په 10 سال پورې به موږ نه د مراعات نه کمیږي لکه خو د بدقسمتۍ نه هغه هم کم کړو. نن په دا جرګه په دغ بنیاد ضرورت پیښ شول چې موږ د غټولو خبرو بیا ملاتړ وکړو، یو نوی تحریک او داسې خبره آغاز وکړو چې دا کومه پر د حقوق موږ ته نه ملو شي. سرتاجزګیز کمیټې په سفارشاتو باندې صحیح عمل درآمد نه وی شوی تر هغه پورې موږ د تحریک چلو لکه او د قومي سیټونو کې هیڅ قسمه کمی نه منو. بل دا چې صوبایي حلقه بندي چې دی هغه بالکل په غیر فطري انداز باندې روانې دي، د کومونا تقسیمېدو ته ځان نه ورکو لکه.
په خیبر پختونخوا کې د واکمن ګوند تحریک انصاف د صوبایي اسمبلی غړي محمد شفیق اپریدی وویل چې د دغه قبایلي جرګې ځنې غوښتنې جایز دي چې د کامی اسمبلی سیټونه زیاتول غواړي او صوبایي حلقه بندیونه غلطۍ وستل غواړي، خو په ان اف سی ایوارډ او فاټا انضمام باندې سیاست کوي او دې سره اتفاق نه لري، ځکه د فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګډېدو سره به قبایلي ولس ته ډېرې ګټې ورسي.
ضروری خبره خو بنیادی دا ده چې اول مردم شماری وشي، ځکه چې د قبایلو آبادی ډېره زیاته شوې ده، نو بیا کېدای شي چې دغه مسائل چې کم لکه د خیبر د پاره یو قومي اسمبلی ممبر انتخاب دی چې دا دوه شي، او دې سره سره چې کمې صوبایي حلقه بندې شوې دي هغه کې ډېرې غلطیانې دي، نو په دې کې اعتراضات به جمع کیږي. الیکشن کمیشن ټیم ورکړی دی، هغه د پاره مشاورت وو، خو کمه چې د ان اف سی خبره کیږي په دې باندې صرف ټول سیاسي پارټي خپل سیاست کوي، په ان اف سی وارډ باندې سیاست روان دی. بس دا صفه خبره ده چې په مرکز کې د دوی حکومت دی، قبایل ډېر خوددار خلک دي، غیرتمند دي، مونږ د چا نه په سوال پیسې نه غواړو، مونږ خپل حق غواړو چې په ان اف سی وارډ کې د رګبي او د آبادی په لحاظ سره د 3% نه زمونږ شیر زیات کیږي، نو مونږ ته خپل شیر راکی.
د 25م آئینی بدلون لاندې فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګډه شوی او دې سره د پخوانی فاټا د کمی اسمبلی 12 سیټونو شمیره شپږو ته راټیټه شوی او په سینټ کې 8 سیټونه ختم شوی، یعنی د پخوانی فاټا د کمی اسمبلی 12 غړو به 8 سینټران منتخب کول، خو اوس دا مخصوص کوټا نه لري. د خیبر پختونخوا حکومت په بیا بیا ویلي چې په خیبر پختونخوا اسمبلی کې نو قبایلي ضلعو ته نمائندګي ورکړي او دا مهال د دغو ضلعو نیخ په نیغه د ووټ په ذریعه منتخب شوي 14 غړي، 4 خزینه غړي چې په مخصوصو نشستونو منتخب شوي، او یو تن په اقلیتي سیټ باندې نمائندګي کوي. قبایلي ضلعو ته د عدالت او پولیسو نظام غځولی او د پرمختیایي کارونو وعده به ورسره پوره کوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال ریډیو خبرونه د سهار لنه هو د مازیګر تر شپږو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز شپږ سو یو شي، پر شارټ ویوز 2113 مشال ٹکام کے ہم زمنگ پروگرام پندے او سب چھ بنا موجود تھے.
د خیبر پختونخوا حکومت د 2022 درويشتم مالی کال په بجټ کې د پرمختیايي چارو لپاره د 400 ارب روپیو بیلولو وړاندیز کړی دی، خو د پاکستان تحریک انصاف صوبایي حکومت په 13-15 کلونو کې په پرله پسې ډول خپل پرمختیايي بجټ پورا نه دی کارولی او د 2019 شلم مالی کال د پرمختیايي بودیجې شاوخوا نیمایي نه ولګولې. د دې څه وجوهات دي او د پرمختیايي بودیجې نه کارول څه اغېز لري؟ فرخنده اسد یې را ځوابوي.
د خیبر پختونخوا د منصوبه بندۍ او پرمختګ د محکمې د یو وروستي راپور لمخې په 2019 او 2020 مالی کال بجټ کې د پرمختیايي کارونو لپاره 319 ارب روپۍ مختص شوې وې، چې پکې 15 ارب روپۍ په بندوبستي ضلعو او 6 ارب روپۍ په قبایلي ضلعو کې لګول شوې دي، او په دغه کال نږدې 50% د ترقیاتي کارونو بجټ نه دی خرچ شوی. د سرکاري شمیرو تر بخه د پاکستان تحریک انصاف ګوند صوبایي حکومت په 15 کلونو کې پر لپسې خپل پرمختیايي بجټ په پوره ډول نه دی استعمال کړی. دا چې د حکومت نه بجټ ولې لابس شي یا خرچ نشي او د دې سبب وجوهات کې دی شي پاړې د اقتصادي چارو په اکرام هوتی د جون پښپاړسمه مشال ریډیو ته وایي.
مطلب دا وی چې 50% کا لابس دی، نو دا یو هیستوریکل لابس دی، کنه د دې مطلب دا دی چې دوی دا پیسې خرچ نه کړي. تاسو بجټ دوه قسم دي، کنه یو ډیولپمنټ بجټ دی، یو وی ایکسپینډیچر. دا ډیولپمنټ بجټ کا لابس شي د مطلب ترخیاتي کارونه دي چې منصوبې نه جوړې شي او هغه پیسې واپس کړي حکومت ته او کا د اکسپندیچر یعنی خرجات طرف ته بجټ وی هغه مطلب چې محکمو چې په خپل ځان باندې کوم پیسې خرکولې هغه واپس کړي او هغه لیست شي یعنی هغه دی ونه لګولې.
د خیبر پختونخوا د خزانه وزیر تیمور سلیم جګړه د جون په 14مه د بجټ وړاندې کولو وروسته پر خپل فیسبوک پاڼه د بجټ مهم تفصیلات وړاندې کړل. د دغه تر مخه د سوبې ټول سالانه بجټ 1.2 اربع روپے دی چې پکې 1.4 اربع روپے د ترقیاتی کارونو بجټ مختص شوی.
400 اربع روپے سے زیادہ ڈیولپمنٹ بجٹ جس میں 375 اربع روپے فنڈڈ.
د پیپلز گوند صوبائی اسمبلی غړی احمد کریم کندی د جون پر 14مه مشال ریډیو توای د پاکستان تحریک انصاف موجوده حکومت نه زیاتره وخت ترقیاتی بجٹ لیپس شوی دی.
حکومت ناکامی اور گورنس ناکامی امید ہر پروجیکٹ کو پروجیکٹ قتل غواڑی کی کم لے کے پیسے نہ دلے کے ذریعے وہ لینا ہے خاص کر تو ممک قبائلی اضلاع کی کم لے یہ پیسے ہو جاتے غواڑی پتی مطلب ما پل لاتا لے کے 20-25 اربع روپے نہ زیادہ نشی لگا ہو رہا ہے تاکہ کم لے کنا دی میکانزم دی گورنس سسٹم حال تک تم را زیادہ اثر انداز نہ دے یا تم اکثر ڈیولپمنٹ کی داتی ہو شکایت کہ پروجیکٹ کی کم نے ماسک داتا پروجیکٹ میں دیجے تھا کہ دامن کا پرمیشن دامن جائن پروجیکٹ کی چتا لینڈ ایکوزیشن مسئلہ راشی مطلب سپوز کا لگ نہ اور کہیں یا لینڈ نہ اور کہیں مطلب
د خیبر پختونخوا د 2020 مالی کال د بجټ د سرکاري شمیرو تر مخه په هغه کال د ترقیاتی کارونو بجټ 315 اربع روپے وو خو په دغه کې نږدې 50% بجټ استعمال نشو او دغه پیسې د 2020-2023 مالی کال بجټ کې ترقیاتی کارونو ته واوښتي. خو احمد کریم کونډې وایي چې هر کال د پټرول او نورو شیانو قیمتونه لوړېږي نو د دغه سره د ترقیاتي پروژو لګښت هم زیاتېږي چې دغه صوبې ته په مجموعی توګه تاوان رسوي.
خبره دا ده چې کم تیزی سره انفلیشن روان دی، افراط زیات روان دی، یا د قیمتونو زیاتېږي. لکه دي نن که 1 کیلومیټر روډ فاست او په تقریبا 50 ملیون کې جوړیږي نو کېدای شي میاشت روډ پس هغه شی چې کم دی په 70 ملیون کې په 70 کروڑ کې جوړیږي یا 8 کروڑ کې جوړیږي.
بلخوا د خیبر پختونخوا د منصوبه بندۍ او پرمختګ د حکومتي کمیټې مشر محمد شفیق وایي د ځینو وجوهاتو له وجې د پاکستان تحریک انصاف ګوند حکومت د پرمختیایي کارونو بجټ پوره خرچ نه کړی شو.
کم پروجیکٹ دی لکه اوس تیر کال مونږ کما تخمینه لګولی وا هغه کې څه میگا سکیمونه دی هغه کې مختلف داسې رکاوټونه دی لکه اوس مونږ یو ډیگری کالج دی په باره کې منظور شوی دی خو د هغه د پاره د ځمکې د حصول اوسه پورې په دې یو کال کې مونږ هغه کیس فائنل نه شو. دلته تاسو ته پته ده چې د لینډ ریفارم لا نه دي شوي. مونږ خو صرف بس زم شوي یو هغې نه بعد په دوادری کال کې مونږ ته ډیر ډیپارټمنټل درسې تکالیف سره مخ شوی یو په مادنیاتو کې. اوس د مونږ د بجلی ګریډ به زتا ته وایم زمونږ په حلقه کې درې د بجلی ګریډونه منظور شوي دي خو د ځمکې نیګوسیشن روان دي چې لینډ ایکوزیشن نوی شوی تر هغې پورې ستا اکسپینډیچر نه کېږي ځکه چې ټولو نه اول به ته ځمکه اخلي.
د 13 کلونو د سرکاري شمیرو له مخې تر ټولو زیات بجټ لیپس د قبایلي ضلعو په ترقیاتی کارونو کې مخې ته راغلي چې هلته د پرمختیایي کارونو لپاره اعلان کړل شوی بجټ پوره نه دی استعمال شوی. قبایلي سیمې د 2013 کال په مې میاشت کې په خیبر پختونخوا کې شامل شوی وي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
د خیبر پختونخوا د خزانه وزیر تیمور سلیم جګړه وایي د صوبې د سیاسي ګوندونو او ډلو یو جرګه جوړوي چې له وفاق سره خبرې وکړي او د صوبې د بجلی د ګټې څخه باندې 1.75 اربع روپے ورڅخه واخلي. نوموړي د جون پر 14مه په پیښور کې ویل کدا پیسې په لاس ورشي نو د صوبې یو شمیر پرمختیایي پروژې به مکمل کړي. شنون کې وایي تحریک انصاف ګوند له 2013 زیږیز کال څخه روان کال تر اپریل په مرکز کې واکمن وو نو باید صوبائی حکومت ورڅخه هغه وخت د برېښنا د ګټې پیسې اخیستې وای. شانواز ترکزای معلومات راکوي.
د خیبر پختونخوا وزیر خزانه تیمور سلیم جګړه وای وفاقي حکومت ته د بجلی بقای شوی روپۍ دوی ته ورکړي چې دوی وړاندې په صوبه کې ترقیاتي کارونه وکړي. سکل د خیبر پختونخوا حکومت لخوا وړاندې شوي بجټ دستاویزونه کې دوی ښودلي 180 کروڑ روپۍ وفاقي حکومت ته یوازې د بجلی د ګټې په لړ کې بقایاګانې دي. د جون په 14 پېښور کې د یو پریس کانفرنس ته په خپله وینا کې تیمور سلیم جګړه زیاته کړې، دوی کله هم د بجلی ترڅنګ په نورو عوامي منصوبو سیاست نه کوي بلکه غوښتلی دي د صوبې نورې سیاسي ډلې دي د دوی سره د بجلی د بقایي روپو اخیستو لپاره ملګرتیا وکړي.
تو اگر پروفیٹ ہے اور اس کی اگریمنٹ
دے وائی چھے کم اگر دا معاہدہ شوی دے چھے یو آشار یا یو روپی با پا یو یونٹ او 15% با پا ٹیکس کے دوی تا ورکوی نلکت سنگا چھے آئی پی پی تا ہر میاش پیسی ورکے گی سوبی تا دی ہم ورکرے شی دا پیسی خوص پا خطر کی دی خدا پا خاما خا آخرو
یہ پیسے ابھی ایٹ رسک ہے اس کے لیے ہم لڑیں گے.
آئی پی پی مانا آزاد بجلی پیدا کون کے هغه خلک چې د نور اوبو هوا او یا د کوم بل ځای نه بجلی پیدا کوي او په حکومت خرڅوي. د جون په شلمه 2000 کې هم تیمور سلیم جګړه ویلو لبد مرغه وفاقي حکومت صوبی ته خپل د بجلی د ګټ بقایا پوره روپۍ نه ورکوي. جګړه ویلو د دوی د وفاقي حکومت سره خبره شوه هر میاشت پور ته 3 ارب روپۍ د بقایاګانو قسط ورکوي خو داسې هم نه کیږي. البته څه میاشتو کې ورته پیسې میلاو شوي خو بیا بندې شوي. د ایکسپریس ټریبیون د 2019 د اگست 14 د یو خبر تر مخې وفاقي حکومت د خیبر پختونخوا صوبی حکومت ته د بجلی د ګټې 70 ارب روپۍ کې اولنۍ قسط 25 ارب روپۍ په جون 2014 کې ورکړیو. د صوبی او وفاق ترمنځ معاهده کې ویل شوي نور قسطونه به 15 ارب روپۍ ورکېږي خو په 2019 کې 15 ارب او 60 کروڑ روپۍ ورکړې وې. نن وختونه دغه بقایاګانې د 180 ارب روپو نه زیاتې پاتې وي. تیمور سلیم جګړه وای سیاسي ګوندونه دي د دوی سره د سیاست نه بالاتر د بجلی د ګټې په اخستو کې مرسته وکړي. نو آیا سیاسي ډلې به ورسره مرسته وکړي؟ صحافي او تجزیه کار طارق افق دغه پوښتنه د جون په 14 داسې ځواب کړه.
نو دا مطالبه خو د هغوی په خپل ځای باندې بالکل برحقه ده. خو بل بیا سوال دا وچتېږي چې آیا په کم 1000 کاله د دې حکومت په مرکز کې مو په صوبه کې وو؟ نو دوی دا مرکز سره چې کوم دی خبره ولې نه کړې چې هلته عمران خان جاګه خپل سیاسي صدا زما چې کوم دی یو بیس کیمپ دی. نو بیا هغې صوبې دپاره چې کوم دی سره دا زیاتې هغوی له خپله منافع نه ورکول یا هغه له خپله حق نه ورکول نو دا یو زیاتې دی. او د دې زیاتې چې کوم دی ښه طریقې سره ما خیال دی چې معامله چې کوم دی ښه طریقې سره اوچته کړې وه نو غالباً دا به چې صوبې ته به خپل حق ملو شوی وی.
جګړه د دغه پریس کانفرنس په دوران ویلي د تېرو حکومتونو په شان به دوی هم د بجلی د دغه بقایاګانو د اخیستو دپاره د سیاسي ډلو یوه جرګه راغواړي چې د وفاقي حکومت سره خبرې وکړي د بجلی د ګټې بقایاګانې دې ورته ورکړي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پېښور.
دا مشال ریډیو دا
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان او د پوځ ویان جنرال بابر افتخار ترمنځ یو ځل بیا بیانونه تبادله شوي دي. عمران خان دا وکوي چې د وسنی ائتلافي حکومت ګوندونو دای د امریکا په وینا د اپریل پر 14 د عدم اعتماد تحریک لاري لدندې کوخه کړ خو هغه ګوندونو امریکا په بیا بیا دا تور رد کړی دی. عمران خان چې وزیر اعظم وو نو د مارچ په پای کې د ملي امنیت غونډه وربللې وه چې پکې د پوځ مشران هم شامل ول. نوموړی دعوه کوي چې په هغه غونډه کې پوځي مشرانو هم د امریکایي سازش خبره منلې وه خو پوځ هغه مهال سپیناوی کړی و چې په غونډه کې داسې هیڅ خبره نه وه شوې. تر یو وخته دا موضوع سړه وه چې اوس بیا ګرمه شوې ده. د پوځ ویاند جنرال افتخار د جون پر 14 د پاکستان اردو ژبې دنیا نیوز ټلویزیون ته وویل چې د ملي امنیت په غونډه کې پوځي مشرانو په ښکاره ویلي ول چې د عمران خان د حکومت پر ضد د امریکایي سازش هیڅ ثبوت نشته. خان تر دې یوه ورځ وروسته په ځواب کې وویل د پوځ عامه اړیکو دفتر آی اس پی آر په دې اړه فیصله نشي کولی بلکې دا کار د هیواد د مشر قاضي دی. خو پر هماغه ورځ جنرال افتخار بیا وویل چې هغه څرګندونې د استخباراتي معلوماتو پر اساس کړې وې. عبدالحی کاکړ پر دې موضوع په اسلام آباد کې د خیبر نیوز ټلویزیون له مدیر حسن خان سره خبرې کړې دي او ورڅخه یې پوښتلي چې د تحریک انصاف د مشر او پوځي چارواکو ترمنځ د بیانونو دا تبادله ولې پیل شوې.
تاسو ته پته ده بیان شروع د هغه نه شو چې پخوانی وزیر داخله شیخ رشید چې کوم هغه یو ټلویزیون انټرویو کې دا خبره وکړه. له ماغه خبره چې دا غوی زړه کوم هغه تکرار کړه چې یاره کوم د نېشنل سکیورټي میټینګ شو په دغه موبایل نه خط چې کوم په دې حوالې سره نو په هغه کې چې څومره سرویسز چیف شو یا د سکیورټي کوم نمائندګانو هغوی په هغه ټایم کې دې سره په دغه شو چې یاره لکه کوم چې د حکومت بیانیا ده چې یاره یا دا سازش دی یا مداخلت دی په دې حوالے سره. نو د دې نه پس بیا هم هغه ټلویزیون چې کوم دی رابطه کړې وه د پاکستان د فوج چې کوم ویان دی جنرال افتخار، هغې بیا هم هغه تکرار کړله چې یو وار بیا مونږ دا خبره کوو چې زمونږ د طرفه هېڅ قسمه داسې یو سروس چیف هم په دې باندې دغه نه دی کړی، مونږ انټلیجنس بیس چې کوم انفوټو هغه هم ورکړو او مونږ دې حوالې سره دا بیانیا د مداخلت دا بیانیا یا د سازش دا بیانیا چې کوم دی دې سره دا غلطه ده چې یاره دا ویل کېږي چې ګنې یاره سروس چیف یا ایئر فورس چیف یا نیول چیف یا آرمی چیف یا
سوال دا دی د فوج داسې په وار وار باندې دې وضاحت کول خپله د پاکستان په سیاست کې د مداخلت په معنا خو نه ده
زمان رائے اخلی نو غدا دا چیرے لکا فوج دا ویان دا طرف پا دے باندے دا سے بلانٹ راتلل چی کم دے ما پا خیال چی دے اوائیت کلی وی نو خب آوا چی لکا دے نوی کلی نو خب آوا لکا یو ٹیم کی توس تبت دا چی دا عمران خان حکومت را گئی نو دا فوج دا ترجمان دا طرف پا یو خبر را گلی وی چی یارا ملک اکانومی چی کم دا پا غی کی امپرومنٹ رازی شبا شریف حکومت را گئی نو کتا سو تیادی نو بیان نا غی چی را دا ڈالر قیمت چی کم دے آغا پخکتی دکتی دو باندے دے فوج لا یا د فوج ترجمان لا داسې قسمه بیانات نه دی ورکول پکار ځکه دا ډیفینیټلی په پولیټیکل ډومین کې دارا دي په سیاسي
همدې کې اسم خان صاحب پښتنه کومه چې فوج به ولی بار بار دې ته مجبور سي چې دی په یعنی کوم سیاسي چوکاټ ته پاغه کې یا په سیاسي چارو کې بیان ورکړي
پاکستان چې کوم عسکري قیادت ته نو هیستوریکلی په سیاست کې دی لا سوخنم کړی دی دا سپټه خبره نه ده دی وخت وخت کوم دی لکه بلکې دا یو قسم د خپل حق ګڼل دی چیرې مونږ ډیر زیات پویګو او مونږ د ملک هم سموي شو او مونږ ډیر ایجوکیټډ هم یو زمونږ ډیر ټریننګ هم شوی دی لکه کته اکانومي باندې دی په سکیورټي باندې دی فورن پالیسی کوم دی دا غراغلی دی انټرنل سکیورټي کوم چې کوم دی دا کړی بلکې دی هدا پوره چې پاس ادارو هغه مشري چې کوم دا هغه تخپل یو قسم لږه ګڼل دی لکه نېشنل سکیورټي وګڼي دا چې کوم جو واقعا راغله دې دې راغله دې کدا ستې نو رو ادارو نو فوج ته داسې چې کوم دې دا دغه دې ته پلی شوې دې
خدي کې اخیری پښتنه کوم حسن خان صاحب لکه څنګه پاکستان کې مشر مازی کې لیدلې چې کله هم نواز شریف یا بنظیر بوټو له اقتدار لړک سوې دې او پاغه کې دوی دا وایي چې مو فوج لري کړی یو او بیا دا دوی د فوج یا د استابلیشمنت خلاف سوې دې د پوجي عمران خان سره دا اوله تجربه ده چې دوی دا وایي چې را ز فوج لري کولو کې هغه یو کومک کړی دی نو د دې پر فوج باندې کوم کدی په اشارو کنایو په طریقہ نو آیا دای به مهغه سی لکه څنګه چې بیا نواز شریف او آصف زرداری یو وخت کې شو چې دوی د فوج به یو خبره نه منو او میثاق جمهوریت کړو نو عمران خان هم بیا د پاره داسي او فوج په اشاره باندې په سیاسي معاملاتو کې دغه مداخله به ونه مني کنه دا تاسو ته ارزښت کاری
عمران خان چې کوم دې په دغه لار باندې کافی حد پورې تللی دی هغه کافی حد پورې د دې خبرې چې کوم دې کته وګوري هغه د فوج لیډرشپ په سیاست کې د مداخلت بالکل خلاف دی او داسې لکه څنګه چې آصف علي زرداری یا بنظیر بھٹو صاحب یا کته وګوري د شانتي نواز شریف یا د پاکستان مسلم لیگ قیادت چې کوم دې دا دی خو یو شی یاره بیا هم زمونږ کېږي لکه د پولیټیکل انالیست ته زه خبره کوم چې د فوج د سیاسي دغه کې مداخلت چې یا د دوی هغه پولیټیکل مینجمنټ چې موږ ورته وایو هغه تم داسې دی چې رستم د سیاسي جماعتونو دم پته لګي چې د دوی دغه د ځان سره په کار دی مطلب دا دی چې دا سره کامیابی چې کوم دی بیا حاصل دی شروع دا وجه ده چې د فوج غیږه چې کوم دی که هر څومره مخالفت وکړي خو د الیکشن په وخت کې مختلف سیاسي جماعتونه چې کوم دی بیا دغه داسې اوټرایټ ریجیکټ کوي نه
د تحریک انصاف د مشر عمران خان او د پوځ ویان جنرال بابر افتخار ترمنځ د وروستیو بیانونو تبادله پاړه مو له خبريال حسن خان سره د عبدالحی کاکړ مرکه اوریده
د فلم هنر ادب او کلچر پاړه نوې خبره
الف جان خټک نو 1913 د هغه پیدایښ وو
راپورونه او مرکه
زه فلم ستار اسف خان تاسو سره مخاطب یم د مشال ریډیو
تاسو ټول آشنا امان خبر کوم فلم ستار
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبر کوم
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل
دا چادر لمګلې زروار رخت خدای بندا
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق
مراتھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې
بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل پر نړیواله ټولنه غږ کړی دی چې له طالبانو سره په خبرو کې دی ورته په زغرده وایي چې د نجونو د تعلیم له حقه نه تیریږي. هغه سازمان دا غوښتنه پرون پر داسې مهال کړي چې یو شمېر افغان ښځینه فعالانو هم له نړیوالې ټولنې غوښتي دي چې پر طالبانو فشار زیات کړي چې د افغان ښځو د زده کړو او د کار حق ومني. طالبان وایي په شرعي چوکاټ کې ښځو ته د کار اجازه ورکوي خو د دې چوکاټ وضاحت نه کوي. طالبان همداراز وایي تر شپږم ټولګي پورته یې د نجونو د ښوونځیو په اړه پر تګلارې کار ته دوام ورکړی دی. د عصمت څاروان رپورټ.
د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل د نړیوالې ټولنې وغوښتل چې له طالبانو سره په هر راز خبرو کې د نجونو د تعلیم حق د نه معاملې وړ اعلان کړي. دا سازمان وایي زده کړې د بشر یو اساسي حق دی او طالبان مکلف دي چې دا حق ورکړي. د بخښنې نړیوال سازمان د نجونو د تعلیم په اړه د طالبانو اوسنۍ پالیسي له تبعیض ډکه، نامنصفانه او د نړیوالو قوانینو خلاف وبلله. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي چې له نړیوالې ټولنې غواړي له طالب مشرانو سره په خبرو کې د نجونو د تعلیم د حق موضوع سره کرښه وګرځوي او طالبان باید بې ځنډه ټولو نجونو ته اجازه ورکړي چې ښوونځیو ته لاړ شي. طالبانو د تیر کال په اګست کې د نجونو ښوونځي بند کړل خو وروسته یې ژمنه وکړه چې په نوي تعلیمي کال کې به د ټولو نجونو ښوونځي پرانیزي. د بخښنې د نړیوال سازمان په وینا سره له دې چې ګڼ شمېر افغانانو او همدارس نړیوالو په ځلونو له طالبانو غوښتي چې د نجونو د اساسي حق ورکړي خو دوی نه یوازې ښځې له کار کولو منع کړي بلکې نجونې هم نه پرېږدي چې له شپږم ټولګي پورته زده کړې وکړي. ماریا تورپیکی چې د افغان ښځو د حقونو لپاره هلې ځلې کوي وایي د نړیوالې ټولنې له لوري فشار مرسته کولی شي چې طالبان د زده کړو په شمول د ښځو حقونو ته غاړه کېږدي.
طالبان وایي چې نړیوال باید موږ په رسمیت وپیژني، یعنې دا هغه مهمه موضوع ده، یعنې دا تر ټولو ستر فشار ده. ولې طالب اوس هم نه قانع کېږي؟ تر دې بل غټ فشار نشته ده. او بل مهمه مسله دا ده یو ضرب الاجل ورته تعین کی، دا خو ډیره بده خبره ده چې ټول نړۍ د میرمنې په باره کې یو رقم فکر ولري. یوازې افغانستان واحد هیواد ده چې میرمنه د ټولنې بالکل غړي نه غړي.
د ښځو او نجونو د حقونو خلاف د طالبانو اقداماتو ته پکتو ورمه ورځ د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمشنری میشل باچلی د بشری حقونو شورا په 15مه غونډه کې وویل په افغانستان کې حالات حساس دي او د طالبانو له لوري لښ پژم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د بندیدو له کبله 1,000,001 نجونې لزده کړو به برخې شوې دي.
مشال دیو هر ورځ له سهار نهو د مخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال دیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
مشال رادیو ته غواګیاست په سلام پښتونخوا کې د رپورټونو برخه پای ته ورسیده. اوس تاسو کولی شئ چې را سره د خپل سیمو تازه او مهم خبرونه شریک کړئ. د دې لپاره یو لار فیسبوک ته، پر فیسبوک مې درته پوسټ لیکلی دی، زالته تبصرې ګورم. تاسې د ټلیفون او د وایبر شمیرې او د سکایپ پته په دې خبرتیا کې واورئ او که خبر در سره وي نو را سره رابطه وکړئ.
د مشال رادیو ژوندیو خپرونو ته په دیش میرو زنګ وهئ. 00 دوویش یولس سلیرویش یو سلو پینزه 00 سلور سوشل دوویش یولس سلیرویش دو سوا پینزه 00 سلور سوشل دوویش یولس سلیرویش دری سوا پینزه 00 سلور سوشل دوویش یولس سلیرویش سلور سوا پینزه.
د وایبر شمیره مودا
00 سلور سوشل او سو دریاویا شپک سوا او سلویخت سلور سوا شپک نوی.
پر سکایپ هم راتا زنگ وحلی شه، پتا مودا
مشال راڈیو
ترسنگ یه. د مشال ریڈیو پر فیسبوک میسنجر هم لکلے پیغام پریخو دیشه.
ف فیسبوک ته چلاړ شپ نو دلته راته حامد انور بیٹنی لیکلی دی چې پرون په ټانک کې یو سیمه ده نږدې ورسره ډبر نومي ګلته وسلوالو دوه پولیس سرتیری وژل شوی دی. پر دوه پولیسو باندې ډزې کړی دی، یو پولیس وژل شوی او یو ژوبل دی. د دین علاوه نعمت پختون لیکلی دی چې د سرخ آب په نهم نمبر سکول کې د ټولو قومونو مشرانو او د ټولنې د استازو ترمنځ یوه غونډه شوې ده او یوه کمیټه جوړه کړې ده چې هغه به په سرخ آب کې د تعلیم لپاره هڅې کوي. د دې نه علاوه په بنو کې، په شمالي وزیرستان کې، په لکی مروت کې او په دې ځایونو کې د پکورمه کې د دې بارانونو په باره کې راته خلکو لیکلي دي او ځینو خلکو لیکلي چې په ډیره اسماعیل خان کې باران نه دی شوی، نو هغه ذکر را سره کړی دی. او آفرین خان لیکلي دي چې په سوات کې ځنګلونه سوځېدلي دي، څوک یې د پوښتنې نشته. عابد حسین لیکلي دي چې نن سهار د ملکنډ درګۍ ګړۍ عثمان خیلو کې پلار زوی اشتل شوی دی او وی د ملکنډ ورتیر په غره باندې وس هم اور بل دی. شاهد الله وزیر لیکلی دی چې په خوست ولایت ګلان کیمپ کې میشت شمالي وزیرستان کډوالو له پرون راهیسې په غلام خان زیرو پوینټ باندې احتجاج شروع کړی دی او له حکومت غواړي چې وطن ته دې ستانه کړي. وی په بنو کې هم جرګه روانه ده د شمالي وزیرستان د مشرانو چې هغوی به هم یو لاریون بیا کوي. حکمتیار ترین لیکلی دي چې د پشین په شاوخوا سیمو کې باغونه او په وچېدو دي ځکه چې اوبه هم نشته او وچکالي زیاته شوې ده. عمر بدی لیکلی دي چې په بنو کې باران شوی دی. او ذاکر پښتین لیکلی دي چې د سپین بولدک پر پوله ډیر بد حالت روان دی د افغانانو سره. نورې څه نه دي لیکلي. شاعر سټایلی خوزی خیل هم لیکلی دي چې په بنو کې باران شوی دی. سرې سترګې هم لیکلی دي چې په د کورمې په پلوسین کې باران شوی دی. هجرت علی اپریدی لیکلی دي چې نن پر تورخم توله پوله الخدمت فاونډیشن له افغانانو سره د مرستو لپاره د مرستو توکي ویشي. وی په دې کې به داروي، خواړه به وي او توشکونه او څادرونه او دا شیان به هم پکې شامل وي. دا یو څو خبرونه وو. زه نور خبرونه هم ګورم. تاسو د هارون باچا په غږ سندره واورئ.
پل روانیم گام گام گگیگم پل پل روان یم گام گام دگی
مشال رادیو ته وګیاست. ګوهر علی صاحب لیکلی دی ل چارمنګه چې د باجوړ ځوانانو د اداري فساد پر ضد د سیول کالونی ښار مخې ته ل لس ورځو راهیسې احتجاجي ناسته کړې وه. وی د دې مشري د ځوانانو د ټولنې یو مشر ریحان زیب کوله. وی پرون د ځوانانو مشرتابه او ضلعي چارواکو ترمنځ خبرې اترې وشوې او احتجاج یې پای ته ورسید. اسد سرحدی لیکلی چې په شمالي وزیرستان کې باران شوی دی. ناصر آغا لیکلی دی چې په ژوب کې یو ملا ویلی دی چې د پکنیک پر ځایونو د بندیز ولګیږي چې له دې سره فحاشي خپریږي. حاجی خالد توری لیکلی چې د پاکستان، پنجاب او پښتونخوا په اکثره علاقو کې باران وشو خو په ډیر اسماعیل خان کې نه دی شوی. د دې بارانونو په باره کې موږ تاسو ته خبر هم څو ورځې مخکې درکړی و چې توپانونه به هم وي او بارانونه به هم وي او د دې بارانونو سلسله به د پاکستان د خیبر پښتونخوا د طبیعي ناورینونو پر ضد د مبارزې ادارې په وینا تر د جون 28 نیټې پورې رواني. یو کس را سره دی او خبرې را ته راوړی دی. ستړي مشه
ډېره مننه ورکه. داود صاحب د کور مینه په اړیکه کې شوی یم.
په خیر راغلی داود صاحب. خبر را سره شریک کړي.
دوه خبرونه به در سره شریکم پامیر جانا. او اول خبر خو دا ده چې زمونږ بجلی تر نن ورځ پورې نه دی بحال شوی. کورم کې د زنانو ته د اوبو ډېر زیات تکلیف پیښ شوی ده او خلک وایي چې
داود صاحب دا بجلی چې دا کم ورځې نه تللې دا تاسو په کورمه کې د کم زیې
زه دا مو کورمه زی له کوم سادی ساتین ورته وای زیر ساتین کلی اوسیدونکی یم او دا کم نس کم درې ورځې وشوي چې دا ما بل ورځې شاهین جان په پروګرام کې هم دا ویلی وو چې دا بجلی نشته او نن ورځې پورې حکومت نه دی بحال کړی او ټول زی له کوم نشته او کار چې دا دی مونږ دی نیوز سر
سره بجلی نشته خو که نه لوډ شیډینګ دی
او بالکل بجلی نشته. درې کم بی دی توپان دی واجی غرزی دلی دی آغا حکومت دا دریم موریز دا چی دا ندی بحال کردی
صحیح دی.
دویم خبر خدا دی چا بل پارون چی کم کسان لگی دلی و پارون بیا سادی بازار کی وا اختیجاجن مظاهره دی حکومتی پارا وش با تور جنده خلکو پلاسو کردی وی چی علا دی وی که چی منگ حکومت کی دا جورت یاد چی چی دا قتیلان زر کریب تر چی چی کور می تا نور ور ونه لگی که دا ونه چی و بیا با دا کور می که انداخ شانتی که الامبلی کی گی و دا شانتی که خلق بمر کی گی و حکومت با بیا ور باندی خموش اندا شانتی که ناس وی لکه دا اوس ناس دا.
سمه ده. ډېره مننه. خوشحاله اوسې داود صاحب.
السلام علیکم.
آباد اوسه خدای په یو بل قسم را سره د ستړي مشه.
السلام علیکم پامیر ساحل صاحب تا تا او ماشال ریډیو هم کرانا به دن کی ته سلام نه دی برناز خان وزیر بنو خبریال در سره په لاین خبر درکو
راکه خبر را ته مهرباني وکي.
پامیر ساحل صاحب پارین کرکټ میچ وو چې پدا کې هزارو تعداد نرمی خل مسخل کې دا کمیټه ول مشر حکومت دا عبدالوحید مسخل او دا کې ډیر خلکو ډیر نماتو ډیر برابرۍ او بل سبای ټیم کې برایي ټیم کې ډیر زبردست باران وشو چې ویلې ندی داز نه روانه شولې او دا بجلی خو نشټوالې ده خو ډور لګ لګ گزارا کوي پلان چې شمسی اچي وی بجلی وی به ډور گزارا کوي او اوس موسم چې کوم دې موجوده اوس موسم چې کوم دې ز د پریس کلب نه لاړل او په بازار کې روانه موجوده موسم ډیر خپل موسم دې او مزګار مسپشین کبه پتہ لګیږي چې بیا اتنه منا موسم راځي
صحیح او دا د کرکټ میچ دی دا بک خېلو کې شوی
دا بالکل بک خېل نرمي خېل مسخېل کې چې کومه دا شوی
سم ده ډیر مننه وزیر صاحب آباد وسې
مننه
خوشاله وسې خدای پامن د شمالي افغان په اکسندر هو
پرمنارو کچھ
مشال رادیو ته غوږی سلام پښتونخوا خبرونه ده دل حسین تورې را سره دی تورې سه په خیر راغلی
السلام علیکم دل تورې هم د کور می جلی تحصیل علی زین سلامونه وړاندې کوم
په خیر راغلی صاحب وعلیکم سلام خبر را سره شریک کړی مهرباني وکړه
خبر دا دی چې بیګاب د خوجلی بابا کې د دوه سکوټرو ترمنځ اکسیډنټ وشو چې درې کسان پکې زخمیان شول او یو شدید زخمی شول آی پی خبر تا ولی گلو حکمان نه د بغن د لزای او مشرون غختنه وکا چې ریسک ون ایبلن سی د لزای سپیټال تا ور کی ولی چې دوی ټلیفونونه وته کولا غوی جواب نه کوور او سی ولو موټر کی ولی گلو هغه ډیر شدید زخمی وو
صحیح دی سم د ډیر مننه خوشاله اوسې تورې سه
ډیر مننه
آباد اوسې آباد اوسې دوی ویلی چې د خوجلی بابا د علیزی سیمو اوسیدونکو غوښتنه کړې ده چې د ریسکیو یو یو دوه دوه امبولنسونه د هغې روغتون ته هم ورکړي یو بل قسم را سره دی دا به واخلو ستړي مشی نوم راته وښي او سیمه هم
السلام علیکم پمیر سایل صاحب تا تا او استاد پروڈیوسر تا او د مشال د همکاران او دونکو ته مې ډېر ډېر سلامونه دي هر رحم چروغ جوړ او خوشاله بای بابر افتخار يم د شمالي وزیرستان نه
مننه خوشاله اوسې خبر شریک کړې
بالکل پمیر سایل صاحب پارون نه دلته په شمالي وزیرستان کې د پاکستان په وخت مخسیتان سلور باج باندې ډېر خبران وشه او خلک ډېر خوشاله وو زکه چې د سورو زنه وزیرستان کې د اوبا قلت ولکه خلک
مخسیتان سلور باج دې یاد کړی
بالکل پاکستان په وخت مخسیتان نه سلور باج باندې ډېر خبران
وشه مخسیتان خو نه اخو مازیګری سہار چی یا پیشلمی وقتی چلور بجے یا سہاری او یا ماخوستانی مازیگری ماخوستان چدے مخامی نورس تا شروع کی
بالکل دا سیدا چھ منگل کا دا پختو دا سیدا چھ منگل کا مختلف زبان کے دا غاس راستے ملاو ورد سائل سے
سیدا من نخشال ہو سے اپاد سے فیاض خان خیشگی بغگ سلام پختونخوا پائے ترسو
خبری دیوالونو